دا مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د سهار نهه په کابل کې اتنی مې بجې شوې. نن د زیارت یا پنجشنبې ورځ د 2015 زیږدیز کال د نومبر د میاشتې 26مه نیټه ده. زموږ د نن ورځې په نهه ساعته خپرونو په دې ولنۍ ګړی سلام په خفا کې درته زه هارون باچا سلامونه وایم. په خپرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او څو سندرې دروره خبرونه له بوریوال کاکړه اورو.
لمړی د مهم خبرونو سرټکه د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د کاشغر گوادر په اقتصادي لار کې د بدلون پر ضد احتجاجي تحریک پهلوي. د امریکا څېړنو په ډاګه کړی چې د افغانستان په کندوز کې پر روغتون سوی برید یو د تیروتنې له کبله رامنځته سوې یو داسې پیښه وه چې ډډه ورڅخه کیدای سوه. او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي داسې ښکاري چې د ترکیې لخوا د روسي جنګي الوتکې ویشتل یو وار له مخه پلان سوې خپرونه وه. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د چین د کاشغر او د بلوچستان د گوادر ترمنځ په اقتصادي لار کې د بدلون پر ضد احتجاجي تحریک پیلوي. د خبره د خیبر پښتونخوا وزیر الله پرویز خټک د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې کړې ده. پرویز خټک ویلي چې مرکزی حکومت په دې اړه خپلې کړې ژمنې نه پوره کوي او هڅه کوي چې د دې پروژې ټوله ګټه پنجاب ته ورسوي. بیان زیاتوي چې د احتجاجي تحریک په اړه یو کمیټې هم جوړه کړل شوې ده. د خبر پرسنخوا په اسمبلی کې د عمومي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وای په کار د چی عمران خان په دې اړه د پاکستان په کچه احتجاج وکړي.
وزیر اعظم صاحب د خپلې وادي نه رسته شوی دی چې هغه د پاکستان د مفاداتو په ځای زیات خیال د پنجاب د مفاداتو ساتي. عمران خان صاحب پښتونخوا کې د حکومت هم هغه په دې باندې خاموش شولی دی. موږ به ډېر زیات خوشحاله یو چې د حکومت راپاسي او دغه مسلې په خلاف کې ملګرتیا وکړي.
د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ترڅنګ ځینې نور ګوندونه وایي چې د کاشغر گوادر ترمنځ لوی اقتصادي لار له پښتنو او بلوڅ سیمو پنجاب ته اړول شوې ده، خو د مسلم لیگ نن په مشرۍ مرکزی حکومت دا خبره نه مني. د شمالي وزیرستان د میرانشاه میرعلي او د تخیلو دوکانداران وایي که حکومت دوی ته د رسیدلي تاوان معمزه ور نه کړه نو احتجاج به پیل کړي. د چهارشنبې په ورځ په بنو کې د غونډې پر مهال د دوکانداران وویل چې مارکیټونه یې ړنګ سوي او پکې موجود هر څه له منځه تللی دی. د میرعلي د دوکاندارانو اتحادیې مشر ذهین الله مشال ریډیو ته وویل حکومت دې دوی ته د رسیدلي کروڑونو روپیو معاوضه ورکړي.
حالانکہ پیسے روغلی دی پولیٹیکل صاحب سنگ ایشی دی کچیر دی میش سرا تاون ورشو بیو میجا روڈینا باندوی و دی شمالی وزیرستان چی سمرا تجرون دی داغا روزی و دی شمالی وزیرستان چی کیم رکسرات شوی دی دی باری شوی میج دی اسلام آباد رس احتجاجیا کی.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وویل د میرانشاه او میرعلي بازارونه به په نوي طرز جوړیږي، خو د دوکاندارانو ته د ماوزي په اړه تر اوسه څه نسی ویلی. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو له کبله نه یوازې تر لس لکه زیات خلک بې کوره کړل سوي، بلکې د ځایي خلکو په وینا په پراخه کچه مالي تاوانونه هم رسیدلی دی. د پښتنو ملتپالو ګوندونو مشران نن په دوه ورځني سفر افغانستان ته ځي. په دې پلاوه کې د عمومي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د پښتونخوا ملي عمومي ګوند مشر محمود خان اڅکزی او د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپاو هم شامل دي. په پلاوه کې شامل د پښتونخوا ملي عمومي ګوند سنیټر عثمان خان کاکړ نن مشال ریډیو ته وویل
دا ګوند یا دا بلنه یا دا دعوت څه دی؟ آزاد جمهوری افغانستان قدرمن و محترم رئیس جمهور ډاکټر اشرف غنی صاحب لخوا موږ نه د حکومت استازی یو، نه د حکومت په استازی ځو، نه د حکومت په خوښه ځو، نه د حکومت سره په دې کار کې مشوره لرو.
کابل ته د پښتانه مشتبه دا سفر په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې لا پسې ترنګلې شوې دي. افغان چارواکي وایي پاکستان په افغانستان کې له وسلوالو سره د مرستې له لارې هلته جګړې ته لمن وهي، خو پاکستان دا نه مني. د امریکا څېړنو په ډاګه کړی چې د افغانستان په کندوز کې پر روغتون سوی برید د تیروتنې له کبله رامنځته سوې یو داسې پیښه وه چې ډډه ورڅخه کیدای سوه. دا خبره په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو قمندان امریکایي جنرال جان کیمپل د چهارشنبې په ورځ په واشنګټن کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال کړې ده. جان کیمپل وویل دا یو حادثاتي تیروتنه وه او امریکایي ځواکونه به هیڅکله د ده په وینا پر روغتون او داسې نورو ځایونو برید ونه کړي. ویل چې له دې پیښې سره د نږدې تړاو لرونکو کسانو ماموریتونه معطل کړل سوي دي، خو جان کیمپل نه په دې کسانو کې د چا نوم واخیست او نه یې هم دا وویل چې ټول څو کسان له ماموریته ځنډول سوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د دې رپورټ د خپرېدو هرکلی کړی دی. دا له هغه وروسته ده چې د روان کال د اکتوبر پر درېمه نیټه د افغانستان په کندوز کې د بیپولي ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې لږ تر لږه دېرش کسان وجل سوي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي داسې ښکاري چې د ترکیې لخوا د روسي جنگي الوتکې ویشتل یو وار له مخه پلان سوې پارونه وه. سرګی لاروف وویل د ترکیې د نیټو ملګري هڅه کوي چې د دې هیواد د هوایي ځواک پر دې کړنه پرده واچوي. نوموړي دا خبرې د چهارشنبې په ورځ په ماسکو کې خبریالانو ته له هغه یوه ورځ وروسته کړې دي چې ترکیې د روس د هغه جنگي الوتکه را وغورځوله چې د شام په شمال کې یې بریدونه کول. په دې پیښه کې د روس یو هواباز و هم وجل سو. سرګی لاروف وویل نیټو او اروپایي ټولنې دا پیښه یو په عجیبه ډول وارزوله او بل یې نه پښیماني وښودله او نه یې هم غمرازي وکړه. د دې د په وینا روس داسې انګیرلې لکه دا الوتکه چې په غیر ارادي توګه ویشتل سوي وي، خو دوی په دې اړه معلومات راغونډ کړي دي او له نړیوالې ټولنې سره به یې شریک کړي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خپرونه.
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خپرونه د اوریدونکو چې پکې اوري، د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په مشرۍ پرون په پیښور کې د پاک چاینا اقتصادي راهداري پر پروژې جوړې غونډې ته په وینا کې نوموړي ویلي چې مرکزی حکومت دغه پروژې په اړه کړې ژمنې نه پوره کوي. غونډې ته ورغلی د پختونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي چې حکومت د یادې موضوع په اړه د جدي کار پیلولو عزم ښکاره کړ.
احتجاجی تحریک کو ٹول پارٹوں تک صوبائی اسمبلی کے بے دل دیر مختلف کرانا جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ.
د پښتنو ملت پالو ګوندونو مشران نن په دو ورځني سفر افغانستان ته ځي. د شمالي وزیرستان سوداګرو پرون په بنو کې د احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې حکومت وغوښتل چې د دوی شوي توانونه دې ورپوره کړي.
د خلک په اړه غری په نقصان شو دا او په کار دی لوند شوي دي او دا وته میاشته دی دا د دوځای لوکو پندس نتیجه نور ورته.
په کابل سیمه کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو لپاره په جوړه شوې حکومتي کمیټه کې د فاټانه د پارلمان منتخب غړو ته هم ځای ورکړل شوی دی. په پارلمان کې د خیبر جنسا د خلکو استازي وایي دوی به هڅه کوي چې د کمیټې وړاندیزونه د پاکستان د اساسي قانون برخه جوړ کړل شي.
مقصد همدغه و چې کوم ریکمنډیشن حکومت ته مونږ جوړ کړو هغه مونږ د بل حساب او هغه له آئینی مضبوطوالی ورکړو.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې یو شمېر نور رپورټونه ترڅنګ څو سندرې هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنه موجود خبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلی چې د چین له کاشغره د بلوچستان تر گوادر پورې د اقتصادي لار جوړول په اړه د پاکستان مرکزی حکومت خپل اعلان کړی ژمنې نه پوره کوي او دغه پروژې په اړه معلومات نه پټاګه کوي. د صوبایي حکومت د تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې مرکزی حکومت د یادې پروژې په لړ کې د مخته راغلیو پښتنو او اندېښنو ځواب ونه کړ، نو پر ضد به احتجاجي تحریک وچلول شي. د پښتونخوا حکومت پر پاک چاینا اقتصادي لار پروژې د څار لپاره یو کمیټه هم جوړ کړه چې پکې د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود چې پر یاد پروژې څېړنې کړې دي هم شامل کړ. له پیښوره غلام غوث رپورټ لري.
د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوی بیان تر مخه وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دي چې په دې وجبه د وفاقي حکومت په ضد احتجاجي تحریک چلوي چې د اقتصادي رهداري ټوله ګټه یوازې پنجاب ته ورکول کیږي. او په پراخه کچه د دې احتجاج لپاره به د پښتونخوا د ټولو سیاسي ګوندونو باور ترلاسه کوي. ډاکټر سید عالم مسعود مشال ریډیو ته وویل چې په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د تیرې ورځې د غونډې وروسته د اقتصادي راهداري د څارنې لپاره د صوبایي حکومت د سوري لاندې یوه کمیټه هم جوړه کړې شوه او د احتجاجونو نه وړاندې به د ځینې سیاسي ګوندونو د مشرانو سره ملاقاتونه کولی شي او د بلوچستان د مشرانو سره به هم مشاورت کولی شي.
احتجاجی تحریک ہوں ٹولہ پارٹو تزو پپو کے پریوزو یو خود کاریڈور دا چکم تکنیکی نقطے کے یو زوا چول ماں یو ڈاکٹر حماد سیفٹی وا چولو جو یہ صاحبزادہ شہید چکم دے سلکا بیوروکریسی اخوا چول دا فیصلہ ہو شولا چہ دا مولانا فضل الرحمان سره ملاوی گو دا افتاب شفاو سره ملاوی گو اگر بریفنگ دا پر چکر دی متفق شی نو بیا با صوبائی اسمبلی کے دے دل دیر مختلف کرانا دا ایسی انشاءاللہ تعالی
ڈاکٹر سید عالم محسود زیاتوی چې د اقتصادی راهداري په لړ کې په مغربي لاره هیڅ کار نه دی روان او ټول کار د پنجاب په لاره روان دی.
سلور سره پښتو عرب روپو کې په دې کې اسیا اشاریه سلور حصہ دا د پنجاب لپاره دی او د نور بجټ د پنجاب د گورنر سره او پنجاب د شهر کلکوم سره د سلور لپاره دی. یو نه نشته ما دا سنک بس ویلي وو چې سره تصادف کړه چې کدې کاریډور د فنډ نه مغربي روټ ته پړه یو روپۍ نه یو روپۍ نو ما دلته اعلان کړ
د اقتصادی راهداري په لړ کې د وفاقي حکومت په ضد د پښتونخوا د حکومت د احتجاج اعلانولو په لړ کې په پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي په کار ده د پښتونخوا د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم د لړ کې خپل کردار ولوبوي.
وزیراعظم صاحب د خپل وادي نه راستو شوی دی چې هغه د پاکستان د مفاداتو په ځای زیات خیال د پنجاب د مفاداتو ساتي. عمران خان صاحب ټولې فیصلې هغه کوي د پکار دار چې هغه قومي لیډر دی چې هغه په دې مسله باندې چې پښتونخوا کې دغه حکومت هم هغه په دې باندې خاموش شولې دی. موږ به ډېر زیات خوشحاله یو چې دا حکومت راپاسي او دغه مسلې په خلاف کې ملګرتیا وکړي.
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په مشرۍ د پاک چینا اقتصادي راهداري پروژې پاړه شوی د پرونی غونډې پاړه مو د پېښور نه د مشال ریډیو د خبريال غلام غوث رپورټ اوریدو.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د پښتنو ملت پالو ګوندونو مشران نن په دورزنی سفر افغانستان ته ځي. په دې پلاوي کې د عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د قومي وطن پارټۍ مشران شامل دي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دغه پلاوي کې له شامل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له سېنېټر عثمان خان کاکړ سره مرکه کړې او په پیل کې ترې د دغه سفر د تفصیل پوښتلې ده.
مشر محمود خان اچکزئی صاحب، محترم مسمندیا خان ولی صاحب، او شیرپال صاحب، او خچک صاحب، زیم دازو او دا غونډه یا دا بلنه یا دا دعوت چې دی د آزاد جمهوري افغانستان قدرمن او محترم رئیس جمهور ډاکټر اشرف غنی صاحب لخوا دا د دې تفصیلات.
نو دغه څومره سفر دی یو ولته به تاسو له چاو چا سره وینئ؟
نو رئیس جمهور ډاکټر اشرف غنی صاحب او د اتمن حکومتي نور غړي ټیم به د دوی سره لیدل کتنه دا خو دوی په خوښه د دې څوک څه ترتیبات یې څه رسمیات یې څه ونډې یې څه ایجنډا یې.
تاسو د دې تګ له پاکستاني حکومت سره څه تړاو نشته؟
نه نه، هیڅ تړاو کې نشته. خو موږ نه د حکومت استازي یو، نه د حکومت په استازي ځو، نه د حکومت په خوښه ځو، نه د حکومت سره په دې کار کې مشوره لرو. هغوی بلنه ده، د دوی دعوت دی، د دوی په بلنه ته.
او ورستی پښتنه مې عثمان خان کاکړ صاحب دغه د چی د دې تګ د دې سفر څه ایجنډا معلومه ده کنه؟
بس ورس ولته به ایجنډا معلومه.
وردونکو د پښتنو ملت پالو ګوندونو مشرانو افغانستان ته یا کابل ته د نننی سفر په اړه مو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان خان کاکړ سره د بوریوال کاکړ مرکه اوریده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د شمالي وزیرستان د ټولو بازارونو دکاندارانو پرون د خیبر پختونخوا په بنو کې د یوې احتجاجي غونډې لارې د پاکستان حکومت یو واري بیا غوښتنه وکړه چې د دوی شوي تاوانونه دې ورپوره کړي. د کاروبارانو وویل چې تر هغې وروسته چې حکومت ته په ژړا فریاد کولو ستړي شول د احتجاج لارې خپله کړې ده. له اسلام آباد عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
تیره ورځ بنو کې د شمالي وزیرستان میرانشاه میرعلي د تاخیل او نورو واړو بازارونو دکاندارانو دولت نه یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې میرانشاه میرعلي مارکیټونه او دکانونه ړنګ شوي او سامانونه یې په مکمله توګه ختم شوي چې د کورونو تاوانونو سره یې مخ کړي. دوی غوښتنه کړي چې دولت ورته متبادل کې معاوضه وټاکي. د میرعلي دکاندارانو اتحادیه مشر ذهین الله وایي دا دوی د توانونو پوره کولو لپاره فنډز یا پیسې راغلي خو دوی دا په دې اړه هیڅ نه ویل کیږي. نوموړی وایي نور په احتجاجونو کولو مجبوره شوي.
حالانکه پیسې روغلی دي پولیټیکل صاحب څنګه یې شي دي آینده نه پوره کچیر ته د میش سره تعاون وشو بیا به میزه روډینا بندوي او د شمالي وزیرستان چې سمره تاجرون دي دغه به روزي او د شمالي وزیرستان چې کیم نقصانات شوي دي د بارې شوي میز د اسلام آباد را سه احتجاج یا
یو بل دکاندار افضل خان مشال ریډیو ته وایي
د وطمنځا مشورون ارغوشتي دي او دا ټول تاجر برادری در تخیل مرلی مرام شاه دې خلک راغلا ده دې خلک په اربا غری په نقصان شو ده او په کاردلوند شوي دي او دا وطن میاشته دی دا د هجای لوکو د گورنر پره کور کمانډر پر د سیاسي پرټۍ پر د خلکو ترګې وګړې په نن تاریخ پر د سو نتیجه نور وته نه دي کا نورون د مطالبه د منځه قوم نه کو د پولیټیکل نه کو چې چرته میز خبره مراسته ونه شو به میز ا کی تا دنیا شنه شو.
وزیرستان دکاندارانو اتحادیه یو بل غړی عبدالحمید وای اته میاشتونه ژړه فریاد کوي خو څوک هم نه اوري.
چې تو یې میر سره وعده کړی و چې تو نه به زه کمیټي وخلم هیڅ مهرباني وکړه ګوره میر دي کندوري میر ژړو پر یو دا و ته میاشتې شي چې میر شي کی میر حق دوري مو سره د وعده کړی و د تو په ځای شګې زه دي کندور زه غورت شوای زه تهیری مونه خلک ارزه غوړي مو ته خلک داړه ټکوي.
احتجاجي غونډه کې دکاندارانو وویل پولیټیکل انتظامیا به تر هغې بنو غلام خان شاهره ترانزیت شروع نه کړي تر څو یې چې دوکاندارانو ته توانونو ازاله نه وي کړې. دوی وویل نور په سختو احتجاجونو مجبوره شوي او خپل توانونو ازاله به په هر صورت غواړي. په دې اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی مشال ریډیو ته وویل میرانشاه او میرعلي بازارونه به با په نوي پلان سره په جدید طرز جوړولی شي خو د دوکاندارانو ازالې په اړه لاسه نشي ویلې او پر دې اړه غور روان دی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تاندې هلی
پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
پا اته منټه د پاسا دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
پا دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
پا اته منټه د پاسا سلورو بجو.
اوریدونکو د پاکستان د قبایلي سیمو منتخب سیاسي مشرانو د دغه سیمو اوسیدونکي له تیرې څمودې راهیسې د پاټا د آئینی او انتظامی حیثیت بدلول غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې دا چې د حکومت لخوا دغه کار لپاره جوړې شوې کمیټه کې اوس له پاټا څخه د پارلمان غړي هم شامل کړل شوي چې ټاکل شوې دغه کمیټې غونډه د راتلونکي دسمبر میاشت پر 10 نیټه وشي. دا چې په یاد حکومتي کمیټه کې د پاټا د سیاسي مشرانو رول څومره مهم دی او دا چې هغوی څنګه د پاټا د راتلونکي په اړه حکومتي پریکړې د قبایلي ولس پر ګټه اړولی شي پر دې موضوع د ملیحې امیرزاده رپورټ اورو.
له قبایلي سیمو منتخب شو پارلماني غړو د څه مودې راهیسې د فاټا آئینی او قانوني حیثیت د بدلولو غوښتنه کړې ده. دغه مطالبې چې د پارلمان په سیکرټریټ کې د یو بل په جمع کولو سره وشوې په ترڅ کې د قبایلي سیمو وګړو او سیاسي مشرانو په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې مظاهره هم وکړه. د دې مقصد لپاره حکومت د نومبر په 8 نیټه یو 15 کسیزه کمیټه جوړه کړه چې وروسته پکې د فاټا نه د قومي اسمبلی او سینټ غړي هم شامل کړل شو او شمیره 900 ته ورسیده. پښتنه دا ده چې په کمیټه کې د دغو مشرانو د شمولیت سره به څه فرق پریوځي او د فاټا د پارلمان غړو به پکې څه رول وي. له خیبر ایجنسی نه د پارلمان غړي شاجی ګل افریدی وایي
همدغه حیثیت زموږ د پاتا پارلیمنټیرین هم دی، لکه کم حیثیت د گورنر دی په دې کمیټې کې، او په دې کمیټې کې به دو زموږ نه دوه کسان خوښوي چې هغه د دغې کمیټې حصه شي. زموږ مقصد همدغه و چې موږ د دغبل دپاره د حکومت حمایت حاصل کړو. زموږ بل مقصد دغه و چې کم ریکمنډیشن حکومت ته موږ جوړ کړو د کمیټې، نو هغه ریکمنډیشن موږ د بل حصه کړو، هغه له عینی مضبوطوالی ورکړو چې هغه بیا څوک په اگزیکټو اډر باندې نشي ختمولی.
خو بیا له اف آر کوهاټا د فاټا د پارلیمان غړی کیسر جمال وایي، که څه هم دا هر څه یو ښه شروعات دی، خو نه ویني چې په فوري طور به کومه نتیجه مخې ته راشي.
پاتې خلک تبدیلی غواړي، نو په کار ده چې حکومت هم سپورټ کړي. دا خو یو سټارټ ته اوس د دې کمیټې، خو په دې کې لږ د پاتې خلکو ډیفرنټ اوپینین دي، لکه څه خلکو دا ده چې موږ خپله صوبه جوړه شي، او د څه خلکو دا رایه ده چې د کی پی سره مر شي. زما په خیال ده یو آغاز ده، خو دې کې به ټایم لګي چې د خلکو یو کنسنسس ډیولپ شي. ضروري خبره چې د پاتې فیصله کیږي، نو د پاتې خلک پکې په کار دي.
له دې مخکې د روان کال په مای میاشت کې د خیبر پښتونخوا ګورنر سردار مهتاب عباسی د پاتې اصلاحاتو لپاره یو کمیشن ټاکلی و. د دغه کمیشن غړی مسرت قدیم وای، کسان په کمیټې کې د فاټا د پارلیمان غړو شمولیت یو ښه خبره ده، خو په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره ضروری ده چې ټول قبایل د فاټا د آئینی حیثیت په اړه په یو رای متفق شي. دا وای
ډېره ښه خبره ده. مونږ خو ګوره یو ټیکنیکل هینډ کنه، کنسلټیشن چې کوم د دې پوره کمیشن د رپورټ د پاره شوی، نو مونږ په فاټا د هرې طبقې نه سره د زنانو د هغوی رایې اخیستې وه، د هغې په رڼا کې بیا دا ټول ریکمنډیشن جوړ شوي. نه صرف هغه د ریفارم ایجنډا دې فالو کړي، هغې به دوی ټول په خپله به دای څه جوړېدل. هغه د ترانزیشن د دې د پاره دی چې دوی دې پکې ټول په خپله برخه وایي. فاټا کې بالکل کلیئر کټ ډیویژن دی په اوپینین کې، په کار چې د دوی دې اګری شي چې فاټا چې دې نو کم قسم سټېټس دی غواړي.
دا په داسې حال کې چې قبایلي ولس او مشران له فاټا د اف سي آر قانون ختمولو، هلته د عدالتي نظام غځولو، قبایلي سیمې یا خو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو او یا د بیلې صوبې جوړولو غوښتنه کوي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت د هغه هیواد په قبایلي سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو په لړ کې د وړاندیزونو ترلاسه کولو لپاره یو کمیټه جوړه کړې. په دغه کمیټه کې د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلو استازو ته چې ټول سړي دي غړیتوب ورکړل شوی دی. خو په قبایلي سیمو کې فعال سیاستوالي او مدني فعالان ګیله کوي چې د فاټا د اصلاحاتو په اړه حکومت له دوی سره هیڅ سلا مشوره نه کوي، او دا چې دوی اندېښنه لري چې قبایلي ښځو ته ورپېښې ستونزې به له پامه وغورځول شي. خو په دې عمل کې د ښځو د شاملولو په اړه د هیواد بیلابیل سیاسي ګوندونه بیا څه نظر لري، دا به د منور شاه په رپورټ کې واورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د اعلی پایي کمیټې ټاکلې، د قبایلي سیمو میرمنې وایي د لړ کې د دوی نظر نه اخیستل کیږي، او دا راز به د اصلاحاتو باوجود د دوی مسلې په ځای پاتې شي. دوی غوښتنه کوي چې په اصلاحاتي عمل کې د قبایلي میرمنې هم شامل کړي شي. دا چې بیلابیل سیاسي ګوندونه د قبایلي میرمنو د غوښتنې ته څنګه ګوري، د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د قومي وطن پارټۍ غړی میراج همایون خان په دې حق لوي.
دا ضروري خبره ده. فاټا چې د نوې وخت په کار کې ډېر فهرست دي فاټا باندې پېښ. او دا وایي چې فاټا چې په اړه کې خو په اندازه خلکو باندې کې کېږي. اساس مکه او د غاصبانه په لومړي کې نه خلکو لپاره څه خو دي. دا خو چې څه نن په دې مخه دي په ځای کې. دا غي اواز په سمه نه راځي. هغه د خپل ضرورتونه په خپل چاته وایي. هغه خو زه یو ضرورتونه چې کومې دا غي هغه ایشو چې کومې نه هغه باندې سره پوي دي.
هلته د قومي اسمبلی په خوانی غړي او د جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا د خزو د سانګې مشر عنایت بیگم وای، د خزو د رائے نه بغیر په قبایلی سیمو کې اصلاحات با ګټور نه وي.
ډیر په دی باندې زموږ د اسلام له بدنامۍ باعث جوړیږي چې وایي چې اسلام خزو له اهمیت نه ورکوي، دا رائے له اهمیت نه ورکوي. اسلامي او د دې خبر قائل دی چې خزو نیم انسانیت دی، او ظاهره دا خپل مسائل دی، خپل میدان کار دی. دا وایي مطلب دا چې تاسو په هغه میدان کې نو مسائل حل کول غواړي، نه
نوموړي وویل چې جماعت اسلامي په قبایلي سیمو کې د ښځو سانګې لپاره تنظیم سازي شروع کړې ده. دا راز په قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف غړي عائشه ګلالۍ وای چې د دوی د ګوند د قبایلي سیمو ښځینه کارکونکو ته په تنظیمي ډانچه کې هم ډیر اهمیت ورکول کیږي.
خو د مونږ تنظیم طرف ته مونږ بالکل اوس توجه ورکول شروع کړی ده. او مونږ تنظیم بلکې مردانه خو خیر مونږ د سړو تنظیم خو ډېر مضبوط کړل ته خو د زنانه تنظیم هم اوس مونږ شروع کړل ولته او د فاټه نه مختلف زنانه مونږ په پارټۍ کې موجود دي. هغه بتایي ده د فاټه چې کوم ریفارم حوالے سره د رول هم شته دی انکلوډینګ مای سیلف ما خپل هم لکه خپل پارټۍ ته پروپوزل ورکړی دي. عمران خان ته مې کافي ډرافټ ورکړی دی کمپریهنسیو.
بلخوا د قومي اسمبلی غړی او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند د ښځو د څانګې مشره نعیمه کشور وای د دوی ګوند په مؤثره توګه د قبایلي سیمو د ښځو د غږ پورته کولو لپاره هڅې کوي.
زمونږ خپل کوشش زمونږ روان دي ځکه چې زمونږ هلته مدارک زمونږ هلته کې مختلف د جماعتي شاخونه دي نو هلته زمونږ د خواتین دغه شته غبنګ چې دي هغه یو قسم لا شته ځکه چې زمونږ هلته کوم مدارس دي زمونږ کوم جماعت دي دغه خواتین دي نو هغه شته. نو د وخت سره سره چونکې هلته اوس سیاسي سرګرمۍ شروع شوې نو دې سره سره به زه چې د ښځو سیاسي سرګرمۍ به هم زیاتې شي.
نوموړی په دې نظر دا چې د قبایلي سیمو د ښځو غږ به هله پارلیمان ته رسیږي چې دوی په سیاسي عمل کې ګډون وکړي. خو د قومي اسمبلۍ پخوانی غړی او د عوامي نېشنل ګوند یو مشره بشرا ګوهر وای
د فاټا په هرې ایجنسی کې تر ټپې لیول پورې زمونږ نمائندګي هم شته او ریپرزنټیشن دی او پوره تنظیمونه دي او وایي کې ښځې هم زمونږ شته دي چې کوم الیکټ شوي دي. زمونږ د فاټا لپاره دې وخت په پروینشل کونسل کې هغه کې د فاټا لپاره د یو زنانه وایس پرزیدنټ ده یسوبي نو یو سړی وایس پرزیدنټ ده تک چې یو زنانه جوائنټ سیکرټری ده د فاټا لپاره نو یو سړی جوائنټ سیکرټری ده.
د سیاسي چارو پوهان وای په قبایلي سیمو کې اصلاحات او په هغه کې خزو ته برخه ورکول د ټولو سیاسي ګوندونو لپاره یو آزموینه ده چې په راتلونکو کې په یادو سیمو کې د دوی د بریالیتوب پیمانه ګرځیدل شي.
د منور شاه رپورت مورې دوردونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ده د خیال محمد استاد په غږ به د یو غزل وورو. I'm اوریدونکو مشال ریډیو دا د خیال احمد استاد په غږ مو غزل اوریدو په پیښور کې د سحر نهه نیمې بجې شوې د بوریوال کاکړنا لنډ خبرونه اورو.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د کاشغر ګوادر په اقتصادي لار کې د بدلون پر ضد احتجاجي تحریک چلوي. دا خبره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې کړې ده. پرویز خټک ویلي چې مرکزی حکومت په دې اړه خپلې کړې ژمنې نه پوره کوي او هڅه کوي چې د دې پروژې ټوله ګټه پنجاب ته ورسوي. په بیان کې ویل شوي چې د احتجاجي تحریک په اړه یو کمیټه هم جوړه شوې ده. د پښتنو ملت پالو ګوندونو مشران نن په دوه ورځني سفر افغانستان ته ځي. په دې پلاوي کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سکزی او د قومي وطن پارټۍ د مشر آفتاب احمد خان شیرپاو ترڅنګ یو شمېر نور پښتانه مخکښان هم شامل دي. د شمالي وزیرستان د میرانشاه، میرعلي او د تخیلو دکانداران وایي که حکومت دوی ته د رسیدلي توان معاوضه ورنه کړي نو احتجاج به پیل کړي. د چهارشنبې په ورځ په بنو کې د غونډې پر مهال د دکانداران ویل چې مارکیټونه یې ړنګ شوي او پکې موجود هر څه له منځه تللي دي. د میرعلي د دکاندارانو اتحادیې مشر ذهین الله مشال ریډیو ته ویل حکومت دوی ته د رسیدلي کروڑونو روپیو تاوان معاوضه ورکړي. د امریکا سیډونو په ډاګه کړی چې د افغانستان په کندوز کې پر روغتون سوی برید د تیروتنې له کبله رامنځته سوی یو داسې پیښه وه چې ډاډه ورڅخه کیدای سوه. دا خبره په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو کمانډان امریکایي جنرال جان کیمبل د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال کړې ده. او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي داسې ښکاري چې د ترکیې لخوا د روسي جنگي الوتکې وشتل یو وار له مخه پلان سوی پارونه وه. سرګی لاروف وویل د ترکیې د نیټو ملګري هڅه کوي چې د دې هیواد د هوایي ځواک پر دې کړنه پرده واچوي.
د خبرونو لنډیز مو له بوریوال کاکړه واورېده. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکي په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال احمد الله ناورو.
وحدت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان افغانستان مشترکه اقتصادي کمیشن لسمه غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فعال اقتصادي مرستو لپاره په واضح ګامونو اتفاق یقینا چې د ټولې سیمې لپاره ښه خبر دی. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان او افغانستان دواړه د پرمختګ لپاره یو بل ته ضرورت لري او دواړو هیوادونو د ښو او بدو حالاتو اغیزې نیغ په نیغه په یو بل کېږي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې خپل منځي مرستې ته ودې ورکول د دواړو هیوادونو د اولس د ترقۍ، خوشحالۍ او پرمختګ لپاره پراخه موقع پیدا کولی شي. نو ځکه د دواړو هیوادونو ته به دې لوري ته پام راګرځول او تون پرمختګ باوري کول وي. جنګ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خزانې لپاره د قائمه کمیټې په اجلاس کې د شماریاتو وزارت دا اندېښنه ظاهره کړې ده چې ملک کې د امن او امان خراب صورتحال له وجې د راتلونکي کال په مارچ میاشت کې کیدونکې مردمشماري ځنډېدای شي. ورځپاڼه لیکي چې ملک کې هر لس کال وروسته مردمشماري کول لازمی وي، خو پاکستان کې په اخري ځل مردمشماري کال 1998 کې شوی وه. نو اصولا 2008 کال کې مردمشماری کول پکار وو، خو د سیاسي وجوهاتو په وجه 19 کال وروسته په 2016 کال کې مردمشماری کېدل وو، خو یو وار بیا د ځنډولو خبرې مخې ته را روانې دي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي که حکمرانانو ته د ملک د آبادۍ باره کې صحیح معلومات نه وي، نو پالیسي جوړونکې ادارې به د اولس د ضرورتونو صحیح تخمینه څنګه ولګوي؟ دا به څنګه معلومیږي چې قام ته د تعلیم، صحت، زراعت، روزګار او نورو شعبو کې څه قسمه او څومره سهولتونه پکار دي؟ حکومت لا فوری د دې صورتحال نوټس اخستل پکار دي او مردم شماری دې د ځنډولو په ځای په خپل مقرر کړی شوی وخت وکړي. مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې د پیښور ضلع ناظم لخوا په ګودامونو د چاپی وهلو وروستو د اپریشن نه متاثر شوی خلکو لپاره مختص کړی شوی 4000 نه زیاتې بوري برآمد کړي دي او 15 ګودامونه یې سیل کړل. ورځپاڼه لیکي که یو خوا د ضلع حکومت دا یو ښه ګام دی، نو بل خوا ضرورت د دې خبرې هم دی چې د خوراک محکمې په شمول د نورو متعلقه محکمې مو هغه چارواکي چې خپل ډیوټي په خشان نه ترسره کوي پر ضد د سختو ګامونو پورته کولو ضرورت دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې هغه افسران چې د متاثرینو لپاره راغلي د امدادي سامان یې په نورو دکاندارانو خرڅ کړی دی د پلټنو وروستو دی ورته سخت نه سخته سزا ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برتانوی ګارډین رسپانې د پاکستان د ولسمشر لخوا د هغه هیواد د یو معذوره وګړي د پانسه سزا د ځنډولو د امر. امریکایي نیویارک ټایمز رسپانې بیا د افغانستان په فریاب ولایت کې د وسلوالو د فعالیتونو په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې تفصیل به یې انیسه اجمل وورو.
ګارډین ورځپاڼې لیکي د پاکستان حکومت پر نن سهار د عبدالباسط په نامه د هغه معذوره تن د پانسه سزا او درولو حکم ورکړی دی چې په خپو معذوره دی او د یو کس په وژنې تورن دی. د عبدالباسط سزا د دوه نورو میاشتو لپاره ځنډول شوې ده. عبدالباسط ته د پانسي سزا ورکول وړاندې هم لاغې وروستو څو ځله ځنډول شوي چې د بشري حقونو ادارو د اندېښنې راپورته کړی چې په ویل چیر ناست یو معذوره تن ته څنګه د مرګ سزا ورکول کېدای شي. د عبدالباسط د سزا ودرولو رپورټونه د نهي پاورس د بشري حقوقو ادارې جسټس پروجیکټ پاکستان کې د وکیلانو لخلي اخبار شو. یادې ادارې د دې پریکړې هرکلی کړی دی. ګارډین لیکي د بشري حقوقو لپاره کارکونکي ادارې ریپرایو مشر مایا فو او ویلي دي د عبدالباسط د سزا سندولو دا ګام هغه وخت واغستل شو چې د نوموړي پانسېتا یوازې یو څو غنټې پاتې وي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ویلي دي چې د رواني اونۍ په پیل کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د عبدالباسط د سزا ځنډول لپاره خط لیکلی وو. ګارډین لیکي د پېښور په آرمی پبلیک سکول د طالبانو د برید وروستو د پاکستان حکومت د پانسه سزا نه لګول شوی بندیز لری کړ. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي چارواکي وایي افغان طالبانو لاغه وروستو لږ تر لږه دیارلس افغان سرتیري او دوه بهر ملکیان نیولي دي چې د سېشنبې پر ورځ په فریاب ولایت کې الوتکې په بیړنۍ توګه ناسته وکړه. د فریاب ولایت نه د ولسي جرګې غړي نقیب الله فائق ویلي دي په دغه الوتکه کې پوځي انجینران ولایت ته راوړل کېده. نوموړي ویلي دي دغه الوتکې ډېر لاندې پرواز کوه او چاته هم د بیړنۍ ناستې پر مهال زیان نه دی رسېدلی. د فریاب ولایت سخت کال د طالبانو له سختو جګړو سره مخ دی. طالبان د دغه ولایت په ګڼ شمېر ولسوالیو کې جګړې کوي. نیویارک ټایمز لیکي د زیاتو ګواښونو له وجې د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم هم د یوې میاشتې د عملیاتو لپاره خپلې سیمې ته ورغلی و. خو چې کله عبدالرشید دوستم کابل ته بیرته ستون شو نو وسلوالو چې د کندوز ښار د قبضې سره حوصله ترلاسه کړې وه د فریاب د سر ښار میمنې د نیولو لپاره هڅې پیل کړې چې هغه مهال یوازې ځایي ملیشیا او د امریکا هوایی بریدونه د دې هر څه د مخنیوي لپاره موجود وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا د یو شمیر پوځیانو وظیفه وروسته تر دې ځنډنه کړې چې په کندوز کې یې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د شوي هوایي برید تحقیقاتو نتیجه اعلان کړه. د اکتوبر په دریمه په کندوز کې د فرانسې د دې خیریه موسسې پر روغتون امریکایي الوتکې بمباري وکړه چې په ترڅ کې تر دیرشو ډیر ملکیان ووژل شول. د افغانستان جمهوري ریاست د دې تحقیقاتو هرکلی کړی دی. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
امریکایي پوځي چارواکي وایي کومو کسانو چې په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون په برید کلاس درلود د هغوی کارونه تعلیق شوي دي او د نورې سزا انتظار کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل تېره ورځ ماښام په کابل کې رسنیو ته په دې اړه وویل
دا یوه تراژیدی وه. دا سه پیښه وه چې مخه یې نیول کیدای شوای او علت یې یوه انساني تېروتنه وه. زه تاسو ته دا ویلی شم هغو کسانو چې په انفرادي ډول له نږدې په دې پیښه کې لاس درلود وظیفې تعلیق شوې دي.
جنرال کیمپل په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د شوي برید په تړاو داونه ویل چې د څومره کسانو وظیفې ځنډنې شوې دي. خو ده په خپلو خبرو کې دوو راپورونو ته اشاره وکړه او ویې ویل
In addition to the US national investigation, de America de mili tahqiqato tarsang de afghan aw NATO de mulki talafato de Selene Gatim ham tahqiqat kalaydi. De dwala raporuno umumi natija sara wortada. Ma de NATO umumi munshi Ulasmashar Ghani aw Dr. Abdullah د افغان ناتو له تحقیقاتو خبر کړی دی. ناتو به د خپلو تحقیقاتو نتیجه په راتلونکو ورځو کې اعلان کړي.
د امریکا په راپور کې ویل شوی دی چې په دې برید کې چې د اکتوبر په درېمه ترسره شو لږ تر لږه یو دېرش ملکیان ووژل شول او اته ویشت ټپیان شول. د حمله هغه وخت وشوه چې طالبانو د کندوز ښار نیولی و. د افغانستان حکومت د دې څېړنو د راپور خپرېدو هرکلی وکړ. لارک څخه په خبرې شوې اعلامیه کې د ولسمشر اشرف غني په وینا ویل شوی دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو دا څېړنه شواهدو او حقایقو ته په پام ترسره شوې او اشتباهات یې منلي دي چې مسؤولان به له خپلو اشتباهاتو څخه زده کړه وکړي او د اړتیا په وخت کې به له اړوند افرادو څخه پوښتنه وشي او حساب ورکوونکي به وي. په راپور کې ویل شوی دی چې امریکایي الوتکې پر ځای د دې چې د روغتون تر څنګ یو ودانۍ چې د طالبانو په لاس کې و بمباري کړي پر روغتون یې ډز وکړي. بې پولې ډاکټرانو په دې پیښه کې د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د ارګ په اعلامیه کې ویل شوی دی چې افغان حکومت به له خپلو نړیوالو همکارانو سره کار وکړي تر څو په راتلونکي کې د دغه ډول دردونکو پیښو مخه ونیول شي.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی اوریدونکو، امریکایي فورن پالیسی مجلې د افغانستان پر ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د زیاتیدونکي نفوذ په اړه لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي یاد ډله توانېدلې چې د ننګرهار باسواده ځوانان خپلو لیکو ته جلب کړي. د لیکنې مهمه برخه تاسو ته ورکو. د فورن پالیسی مجلې لیکنه وایي کله چې د 2014 کال په لومړیو کې د افغانستان د ننګرهار ولایت امنیتي وضعیت لا پسې خراب شو، هغلته هیڅ هم د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش نامه نه اخیسته. شاوخوا یو نیم کال وروسته وایي چې دغه ولایت د دولتي پوهنتون د ودانۍ پر دیوالونو د داعش تور او سپین بیرغونه ولیدل شول. هم د ننګرهار یو اوسیدونکي او د ګوانتانامو له زندانه خوشې کړل شوي د داعش د خراسان د سیمه ییزې ډلې لپاره ځان د امیر په توګه ونومو. د لیکنې تر مخه پر دې سربېره چې د ننګرهار خلک ویاړي چې دغه ولایت اوسیدونکي د افغانستان د تر ټولو ولایتونو هغو زیات سواد لري، د ننګرهار یو د پام وړ شمېر خبریالان او انجینران خپل صلاحیتونه داعش ته د تبلیغاتو کولو لپاره مصرفوي. په تېر اګست میاشت کې د داعش وسلوالو د ننګرهار لس قومي مشران له طالبانو سره د هغوی د مرستو په تور په بمونو والوزول. په لیکنه کې د افغان استخباراتي چارواکو په حواله ویل شوي چې سږ دوبه د ننګرهار له 21 ولسوالیو څخه لږ تر لږه په وو هغو کې داعش ته ورته د وسلوالو یوې ډلې فعالیتونه درلودل. د جولای او اګست په میاشتو کې وضعیت دومره خراب شو چې د افغانستان له نورو برخو څخه وسلوال ننګرهار ته راوستل شول تر څو د داعش وسلوالو پر ضد وجنګېږي. له دوی څخه ډېری یې په هلمند ولایت کې له فعالو طالب یاغیانو څخه ول. لیکن کاغی هم سګ دوبه د افغان حکومت لخوا د افغان طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر د مړینې خبرونو تر تایید وروسته اندېښنې راپورته شوې چې د افغان طالبانو د مشرتابه پر سر دغه په منځ کې له اختلافاتو به داعش ګټه واخلي. د روان کال د سپتمبر میاشت پورې داعش هم په افغان او پاکستاني ډلو وویشل شو. تیر اکتوبر میاشت د ګوانتانامو پخوانی قیدی رحیم مسلم دوست چې وایي د پاکستان حکومت د امریکا ته ورکړی او د حافظ سعید په مشرۍ له داعش ډلې لارې بیلې کړې. مسلم دوست وایي سعید پاکستانی وګړی دی او هم هغلته دی بیرته ولیږدول شي. د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي داعش په افغانستان کې یوازې سلفیان خپلو لیکو ته نه جلبوي بلکې د دغه ډلې ډیر تمرکز د ښاري سیمو پر باسواده ځوانانو دی. افغان حکومت بیا د داعش مهارولو لپاره د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې پخواني جهادي قمندانان چې د روسي ځواکونو پر ضد یې جګړې کړې دي د ولسوالانو په توګه ګمارلي. لیکنه زیاتوي د ولسمشر اشرف غنی حکومت تر ډیره پاکستان ته په ګوتې نیول سره وایي چې د داعش ډله د بهرنیو وسلوالو لخوا حمایه کیږي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 15,300 او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو .com باندې صفه اوریدلی شي.
د ننګرهار د بیلابیل ولسوالیو قومي مشرانو، دینی عالمانو، د ولسی جرګې او ولایتي شورا یو شمېر غړو په یو وخلو د افغانستان د اوسنی نظام د ملاتړ په مخه یو غونډه وکړه او ژمنې وکړې چې د هر دښمن پر وړاندې به د خپل ملک دفاع کوي. په دغه اړه اورو د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد رپورټ.
دغه غونډه چې د چهارشنبې په ورځ د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه په سلګونو تنو قومي مشرانو، دینی عالمانو او د ولایتي شورا او ولسی جرګې یو شمېر غړو پکې ګډون کړی و. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی په خپلو خبرو کې وویل
سیاستمدار زمونږ
په سیاست کې زمونږ قوی ملا تړې وي، معلم په معلمۍ کې زمونږ قوی ملا تړې وي، په دغه حالت کې بیا کولای شو چې هغه لوی هدف چې زمونږ استاسو دی د احتیاج د خلاصول افغانستان دی هغه هدف ته ورسېږو.
د افغانستان په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي پریدون مومند په خپلو خبرو کې وویل ولس چمتو دی چې د امنیتي ځواکونو سره په همغږۍ اوږه په اوږه د خپل هیواد نه دفاع ته راووزي.
هر څه چې کوو د حکومتي مسؤلینو سره به په همهنګۍ کې کوو. څو میاشتې د مخه چې والي صاحب نوی راغلی و ما ورته د خپلو خلکو په نمایندګۍ دا خبره کړې وه چې موږ حاضر یو چې د نظامي ځواکونو سره دفاع ته راوزو.
لیکوالی او شاعری صفیه صدیقی په خپلو خبرو کې وویل ملک به هغه وخت له بحراني حالت نه راوزي چې دولت په ولس باندې باور پیدا کړي.
ولس ته واک ورکول، د ولس اعتماد اخیستل، په ولس باندې باور درلودل او بل اخره دمدمو خلکو په واسطه باندې موږ کولی شو چې دا هیواد او مخصوصا خپل ولایت خپل ګران ننګرهار وساتو.
د ننګرهار د دیني عالمانو د شورا غړي مولوي عبدالظاهر اقانی په خپلو خبرو کې په افغانستان کې اوسنی جنګ ناروا وباله.
دا ستاسي فریضه وجیبه ده د خپل د اردو سره او د پولیسو سره څنګ په څنګ د دې وطن نه دفاع وکړي. په دې وطن کې جنګ ناروا او حرام ده. ته چې خپل اردو او پولیس وجه دا ناروا ده، ته چې خپل مشران قومي وجه دا ناروا ده.
د ننګرهار د ملي امنیت مشر داد محمد حریفي په خپلو خبرو کې وویل چې د تیرو څو میاشتو راهیسې چې په ننګرهار کې د داعش وسلوالو پر ضد د ولس په مرسته عملیات پیل شوي لا هم دوام لري چې تر دې دمه د یادې ډلې تر اوسه پورې وسلوال وژل شوي دي او که ملي امنیتي ځواکونو سره د ولس ملاتړ همداسې دوام ومومي د دولت هره مخالفه وسلواله ډله به نابوده کړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
اوس هم اوریدونکو د کرن خان په غږ او موسیقۍ کې د اکبر سیال د شعر د کرن خان په غږ مو سندره اورېده. د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خپرونه د اورېدونکو راځو یو بل رپورټ ته. د خیبر ایجنسۍ خلک په دې وروستیو کې په سیمه کې د ټرافیک له معرفي شوي نظام څخه شکایت کوي او وایي چې د پېښور تورخم پر لویه لار د ټرافیکي پیښو د کمولو له کار سره دغه نوی نظام هیڅ مرسته نه ده کړې. دا خلک غوښتنه کوي چې په ټرافیکي نظام کې د اصلاحات راوړل شي او نور وسایل او نفری دي سیمې ته ولېږدول شي. د خیبر پولیټیکل چارواکي بیا وایي چې دوی له دغو ستونزو خبر دي او د هواري لپاره یې هڅې کوي. د سیمې نه د مشال رادیو خبریال فرهاد شینوارې رپورټ راکوي.
د خیبر ایجنسۍ خلک وایي چې د پېښور او تورخم ترمنځ سړک باندې لګول شوی ټرافیک سکواډ له کارکردګۍ نه مطمئن نه دي او د ګاډو تګ راتګ په سمه توګه نشي کنټرول کولای او په ټرافیکي حادثو کې هم ورځ په ورځ اضافه کیږي. په دې حقله د خیبر ایجنسۍ د جمرو دیوتن کبیر پردای مشال ریډیو ته وایي
دې وجنه حادثات روزانه کیږي او دا بالکل فل شوی دی. اوسه پر دوی یې ټرافیک کنټرول نوکړو روزانه حادثات کیږي. نن هم یو حادثه وشو چې پاکي چې کم د یو کس او وفات شوه دي
او یو بل تن رحمت ګل پر دی وویل
چې کم د ټریفک منزور کړای د تخ هیڅ فائدہ نشته د غرور د پاره ځکه چې ډیر کم تعداد کې خلک دي. دومره تیز سپیډ کې روان وي بس سټیرنګ ډرایوران دي خپل په خپل روان وي چې کم سپیډ وي اپ دو خپل خپل حادثه ځان ته یې خوي او خوشي وي.
خو بیا د خیبر ټریفک سکواډ یو مشر محمد سراج وای چې دوی تا ورکړی شوی وسایل نه کافي دی او ډیرو اسانتیاو ته اړتیا لري.
اوس خو موږ سره یو ګاډی دی یو موټر سایکل دی او یو الټوی رکړی دی خو هغه داسې ډیر د کار نه دی. د نفری ضرورت هم شته د کیمرو ضرورت هم شته بالکل د ډیرې نفری ضرور دی د ډیرو ګاډو ضرور دی. موږ له ښه موبایل سیستم راکړي چې موږ خپله ډیوټي په ښه طریقه باندې وکړو.
د خیبر ټرافیک سکواډ د کارکردګۍ او نیمګړتیاو په حق له مشکله د جمرود پولیټیکل تحصیلدار عصمت الله وزیر سره خبرې وشوې نو دوی وویل
پولیټیکل ایجنټ صاحب په دې غوښتنه مکمل واقفه ده نو دوی موږ ته بار بار د انسټرکشن راکړي دي بار بار مشتر پدی باندې مختلف ټایم شي دا خبرې کړې دي چې یاره تاسو باقاعده دي چیکینګ وکي کوم دي څه ضرورت وي مشتر یې متعلق تاسو خپل پروپوزل جوړ کړئ نو هغه پدی خبرې باندې پټول باندې خبره
یاد دی وی چې سمو د وړاندې د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ د پېښور او تورخم ترمنځ سړک باندې ټرافیک نظام خکولو لپاره ټرافیک سکواډ معرفي کړ خو ځای خلک یې غوښتنه کوي چې پدی کې د اصلاحات وکړي شي. فرهاد شینوار مشال ریڈیو خیبر ایجنسی.
د پښتو موسیقي نومیالی پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي.
حالات داسې دي سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي ټول د دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
اوردونکو د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې چې د صوبې بې وزله او ناروغه هنرمندانو ته به د میاشتې 1500 روپۍ د مرستې په توګه ورکوي. پېښور میشتې سندرغاړي او د کلتوري چارو شنونکي د حکومت دغه اقدام ستایي او ترې غواړي چې د هنرمندانو د خیر ښېګړې په برخه کې نور ګامونه هم پورته کړي. پر دې موضوع دا رپورت ستاسو لپاره لرو. د کلتوري چارو لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر پخوانی سلاکار امجد افریدی وایي چې د سیمې هنرمندانو ته د میاشتنۍ او مرستو ورکولو کار به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. د نوموړي په خبره حکومت پر میاشتنۍ او پیسو سربیره ځینو ناروغ سندرغاړو ته د هغو د درملنې لپاره لکونه روپۍ هم ورکړي دي.
هغه هنرمندان چې کوم د خپل فن سره هغه د خپل ثقافت سره دغه ټیم خدمت نشي کولای. مو 30,000 روپے پر منت به هغو ته ورکوو. دې کې د صوبې 500 کسان دي ادب سره تعلق رکھنے والا مصوری سره فنکاران آرٹسٹان دې نه علاوه مو 14,00,000 روپے نور پیمنٹ وکړو. ابل ورځ مې حضرت الله صاحب ته 5,00,000 روپے ورکړي. دوه ورځو درو ورځو مخکې مې وګمان بیبي ته 2,00,000 روپے ورکړي. دا د دغو فنکارانو حق دا. ان شاء الله راتلونکي جون پورې به دوی ته دا پیسې ملوېږي او دې بعد هم دا کنټینیوس دوی ته ملوېږي.
باید وویل شي دې رپورټ له بشپړېدو لږې ورځې وړاندې امجد افریدی د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د سلاحکار له دندې ګوښه کړل شو. د پېښور په اسلامي کالج پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد او د خیبر پختونخوا پر هنرمندانو د مرستو ویشلو لپاره د حکومتي کمیټې غړی اباسین یوسفزی په داسې حال کې چې د حکومت دغه اقدام ستایي، د کلتور محکمې د مشر یا ډایرکټر په توګه د یو پخواني بیوروکریټ اعظم خان د تکرری په یادولو سره هیله ښیي چې له کلتور وزارت څخه د امجد افریدی تګ به د پښتني کلتور د ودې او د هنرمندانو د خیر ښېګڼې لپاره پیل شوي حکومتي کارونه اغېزمن نه کړي.
دا په تاریخ کې یو ډېر لوی قدم دی. نور فنکاران چې دي هغوی د خپلو بچو د تعلیم او د خرچ خوراک او د اوسېدو د غم نه به لږ غم دې آزاد شي، بجلی او د ګیس د بل نه به لږ غم دې آزاد شي. خلکو باقاعده درخواستونه را لېږلي دي، نو د هغه درخواستونو فهرستونه ساز شوي دي، هغه به اوس را ټولېږي او کمیټیانې مختلفې جوړې دي. د امجد صاحب د تلو سره یقینا چې نقصان وشو، خدا دې چې کالم خان صاحب اخوا شو او د هغه په شان سړی را نغی، نو زه دا ګڼم چې کار به بیا لږ تر کېږي، هله به ودرېږي. فی الحال کې تر څو پورې اعظم خان صاحب شته، نو دا کار به همدغسې دوام لري.
د پښتو نومیالی سندرغاړی استاد احمد ګل وایي د میاشتنۍ مرستې ترلاسه کولو لپاره یې له حکومت سره درخواست جمع کړی دی او په خبره یې چې د خوښته چې حکومت د هنرمندانو ستونزو حل ته پام وکړ. نوموړی پر میاشتنیو پیسو سربیره له حکومته د نورو مرستو غوښتونکی هم دی.
فارمونه مړه 30,000 روپۍ مې سپارا کړي. دا د الله ډېر لوی فضل دی. مونږ وایو چې زمونږ د علاج هم پرې شي، بل زمونږ غوښتنه ده چې مونږ له ذهنه راکړي. مثال ډېر هم دي، یو 5 پرلې ځای را راکړي چې زمونږ سر په سوري دي. نن که د چاکو روپي نو هغه هم په خپل کور کې په کرایه باندې پروت دی. دا ګیس دی او دا بجلی ده او دا بلانډې دي. والله که کار کېږي دا پکار ده چې موږ سره دي دا کوونو کې چې موږ زیره کې سرکاري او رالی آباد کې
د سیمې هنرمندان او فرهنګیان د خیبر پختونخوا له حکومته د بېوزله او ناروغ هنرمندانو لپاره د دوامداره مرستو غوښتونکي دي. د دوی په خبره حکومت د موسیقۍ او کلتوري غونډو په جوړولو سره کولی شي د سیمې د نامنۍ پېښو ځپلي ولسته د ساتیرۍ مثبتې موقع په لاس ورکړي. اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای شیبو ترغلی او د احمد ګل استاد په غږ د سندره ورو ترغی ورسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري.
بروز دی غر زمینی پسوگا ناست منوی او دا مجلون پتا منا لکا گدا ناستن لادی بجی خیز ما پشرو شوزی راشو گورا دل برائش دی مورده کنده بلمو موجو سوی لکا سورده
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
باختر